السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هر کله کوم. د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دغه پروګرام کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن پر تګلارو او احتمالي پالیسیو باندې خبرې کوو. ډونالد ټرمپ چې پرونې واک پای ته ورسېده ځایناستی به یې جو بایدن د افغانستان لپاره څه ډول تګلاره ولري، افغانان څه هیلې ترې لري. تاسو کولی شئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ او خپل نظریات شریک کړئ. د پروګرام کوربه داود جنبش دی. خو په دې خبرونه کې د تل په څیر پام وکړئ په سر کې خبرونو ته. ملګرو ملتونو د خوړو له اړخه د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلې وسرتیری وژل تایید کړي او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورته په سپینې ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پریښی دی. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې د خوړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د دغه سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خپل راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي چې د جنوبي آسیا په کچه افغانستان په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو لوړ شمیر لري. کابل کې د یونیسف ویان فریدون آریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سویلی آسیا په کچه پر ناوړه تغذیې اخته تر ټولو ډېر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي. په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه 5 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیې نښې لري.
افغانستان د هغو درویشتو هیوادونو په ډله کې دی چې اوسېدونکي یې غذایي خوندیتوب نه لري. د افغانستان د امر روغتیا وزارت هم مني چې دغه هیواد کې په خوارزواکۍ د اخته کسانو شمیر د پخوانیو کلونو پرتله زیات شوی دی. د البانیا د دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلې وسرتیری وژل تایید کړی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه خبره کړې ویلي چې وژل شوی سرتیری په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت غړی وو. دفاع وزارت یوازې دومره ویلي چې دا پیښه د سې شنبه په ماښام شوې خو د ځای او څرنګوالي په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. دا د البانیا چې په 2009 کال کې د ناتو غړی شوه دوهم سرتیری دی چې د 1600 ځواکونو په نړیوال ماموریت کې وژل کیږي. البانیا په افغانستان کې 99 سرتیری لري چې د کابل او هرات په اډو کې تیره دي. تیره شپه ځانګړو کمانډوز واکونو د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه زندان عملیات کړي چې په پایله کې یې د یوه پخواني پوځي په ګډون 20 کسان خوشې کړي دي. دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له دغه زندان نه چې نه دي ویل شوي څوک خوشي شوي کسان څوک دي. د طالبانو له لوري د اسلامي اصولو او بشري حقونو خلاف بد چلند له زندانیانو سره شوی. د خبر پاڼې له مخې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د زندان یو ساتونکی وژل شوی او یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د سپورت له ډګره د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبه روانه ده. تر اوسه افغانستان د درې څلوېښت اورونو په ترسره کولو 211 منډې کړې او و لوبغاړي یې سوځېدلې دي. خبرونه له ازادي راډیو نوري. پاکستانی چارواکي وایي د دوی د حکومتي ملیشي څلور غړي د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. پر دغو ملیشو پرون د بلوچستان ایالت د کوټې جنوب ختیځ ته په 200 کیلومترۍ کې د کهلو په سیمه کې هغه مهال چاودنه وشوه چې په ګزمه بوخت وو. په چاودنه کې د دغو ملیشو 15 نور غړي ټپیان شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. په بلوچستان کې څه موده وړاندې په یوه مخامخ وسلوال برید کې 14 کان کیندونکي هم وژل شوي وو. پر کان کیندونکو د برید مسؤلیت داعش ډلې منلی وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورته په سپینې ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پریښی دی. دا هغه دود دی چې ولسمشران یې د خپل کار په وروستیو ورځو کې ترسره کوي. خو د ټرمپ لیک له دې پلوه هم مهم بلل کیږي چې هغه ډېر دودونه تر پښو لاندې کوي. بایدن ته یې خپله ماتې نه وه منلې، نه یې هغه ته مبارکي ورکړې او نه یې هم پرون د هغه د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی دی. بایدن چې پرون یې د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د دغه لیک محتوا په ډاګه نه کړه، خو ویې ویل چې هغه یې شخصا ده ته لیکلی او تر هغو به یې جزئیات په ډاګه نه کړي چې ټرمپ سره یې خبرې نه وي کړي. او روستای خبر هم دا چې د امریکایي رسنیو د راپور لمخې د امریکا پر بهرنیو نشراتو د څار سازمان مشر مایکل پاک د ولسمشر جو بایدن په غوښتنه له داندې لري شوی. د یو اس ای جی ایم سازمان د آزادې اروپا آزادي راډیو او امریکا غږ په ګډون د امریکا په نورو نړیوالو رسنیو د څار دنده لري. واشنگټن پوسټ، د امریکا عمومي ملي راډیو او واشنگټن اگزامینر رسنیو پر خپلو ټویټونو دا خبر خپور کړی دی. پاک هم له دندې استعفا کړې خو تر اوسه ښاغلي بایدن په رسمي ډول نه ده منلې. مایکل پاک په 2013 کال کې د امریکا پر رسنیو د څار سازمان مشر وټاکل شو، خو د هغه ګمارنې ته د تیر کال په جون میاشت کې سنا د تایید رایه ورکړه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
ټول ستړي مشهي د آزادۍ ونیزو څپو کې زه داوود جنبش تاسو هرکلی کوم. نن موضوع د بایدن ادارې تر راتګ وروسته د افغانستان او امریکا د اړیکو راتلونکې ده. جو بایدن څلورم امریکایي ولسمشر دی چې د افغانستان له جګړې سره مخامخېږي، خو له نورو سره یې توپیر دا دی چې اته کاله د باراک اوباما د مرستیال په توګه له افغانستان او د هغه له جګړې سره نږدې آشنا دی. دوه ځله، یو ځل د سناتور او بل ځل د مرستیال ولسمشر په توګه افغانستان ته ورغلی هم دی، خو اوس یې د افغانستان جګړه پر امریکایانو غمېدلې او سلف یې ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د خبرو بهیر پیل کړی او تړون یې ورسره لاسلیک شوی. د د چلند بسوی په ټوله کې به د سیمې له هیوادو سره د تګلارې څنګه وي چې ویل کېږي یو ځلې د هغه مهال افغان ولسمشر حامد کرزي ته ویلي و چې پاکستان امریکا ته 50 ځله تر افغانستان غوره دی. همدا او دې ته ورته خبرې به په همدې نږدې یو ساعته خبرونه کې سره څیرو له خپلو میلمنو سره. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، په شمالي امریکا کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د ولسی جرګې غړی شینکی کړو خیل، په دینی چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار مولوی سردار محمد زدران، او وروسته له دوه نه د دولت د مذاکراتي پلاوی غړی مولوی عطاول الدین هم رابلل شوی دی. ټولو ته هرکلی وایم. فکر کوم چې میلمانه به یو سره را سره ملګری کیږي. شینکی جان، تاسو نه لومړی غواړم وپوښتم چې نوې اداره، تاسو په هغه سیمه کې کار کړی دی او له ډېرې مودې په سیاست کې یاسي، دغه نوې اداره له مخکنۍ نه د ټرمپ له ادارې نه په کومو برخو کې کله چې خبر افغانستان ته راځي، یعنې د افغانستان جګړې اصول ته، په کومو برخو کې درته متفاوته بریښي؟ شینکی جانې
او په خیمانه
bale پښتنه له تاسو نه ده. bale
شین اواز اواز کاتو بس تاسو سوال فکر کې څه کاله
ما څه سوال مې دا و چې تاسو ته د وی سیاستوال په توګه چې په غسیمه کې شمالي امریکا کې ډیپلوماټ او سفیر وي او لنیږدې نه مثلا د سیاستونو څاره د نوې اداره د جو بایدن اداره لتللې ادارې نه د ټرمپ له ادارې نه په کومو برخو کې مخصوصا کله چې موضوع د افغانستان سولې او جګړې تر ازي متفاوته ده؟
سلام منستاسو او د پروګرام پرولو غوښتنوالو ته او اوریدونکو ته. باید ووایم چې نوې اداره یو هم د امریکا لپاره یو نوی فرصت دی، هم د افغانستان لپاره. شي څه مهم ده، دوه بخش ته وزارتونه چې یو د خپل د بهرنیو چارو وزارت دی او یا هم د دفاع وزارت، او موږ د دوی دواړو هغه نظریات د افغانستان او د سولې پروسې په اړه واورېدل چې دا ډېر مهم او اړین و خصوصا د اوسني حالات لپاره. ځکه چې خپله د خارجه وزیر لنکن وویل چې دا ډېر مهمه ده چې دوی یو ځل دغه قانونلیک باید وګوري چې په دې کې څه شوي دي. نو دا ډېره مهمه ده ځکه چې دغه یو د افغانانو هم یو لویه نګراني او غوښتنه وه، او په همدې باندې فکر کوو ځکه چې کله چې دغه تړون لاسلیک کېږي په دې کې د افغانستان خلک او د افغانستان دولت او خاص حکومت اصلا هیڅ کې بل شوی نه و یا کې دخیل نه و. دوم دا چې همدې وزارت لپاره دا ډېر مهمه ده چې کوم موارد چې د امریکا په ګټه دي، ځکه چې په خپله ورځ کې امریکا خپله ګټه شمن نه داس مثلا طالبان او یا د افغان ولس یا دولت ته. اما یو شته چې د دموکراتو حکومت کله د بشري حقوقو مسایل د خلکو حقوقو هغه دموکراتیک ارزښتونه چې دی باندې همیشه ویاړي، نو دغه مسایل دي چې دوی زیاتر په دې باندې فشاري لري او دوی خپل ولس ته ځواب وي دي، ځکه چې دموکراتیکو سیستمونه واغ پاچا دي چې اوازې شوارې دغه مسله ده، دوی مجبور او مکلفه دي چې خپل کانګرس ته ځواب ووسیږي، هم صنع ته او هم خلکو ته. نو دغه یو ښه مسله به چې دوی ورته اشاره وکړه په دې اړه، او همدارنګه دفاع وزیر هم وویله چې د جنګ ختمول غواړي، لیکن یو اطمینان چې دوی غواړي سي باید مطمئنه شي چې نور د افغانستان خاوره د امریکا په خلاف نه کارول کېږي. یعنی په دې معنا چې د نوې ادارې لپاره د افغانستان موضوع بې تفاوته بې اهمیته نه ده، یو ځانګړی اهمیت لري او دوی به یو نوي لیدلوري په دې تړون ته ګوري، او هغه مسایل چې دوی فکر کوي اکټر وازینه د محمدي او یو برخه بالکل په دې کې دخيله نه ده، د غیر دې تلون په لیکل لسو پر مخامخ کې دي مطمئنه چې نور که سبب کې دي کې زیاتره دخل کیږي، یا خو کې ده چې خپل د امریکا فوج یا وزارت دفاع مسولین یا جنرال هم کې شامل شي، استخباراتي حلقات کې شامل شي، همدارنګه افغان دولت هم په دې موضوع کې دخل شي. نو دا یو نوې فرصت هم د امریکا لپاره، د منطقه لپاره، هم د افغانستان لپاره.
ډېره مننه. البته همدغه موضوعګانې چې تاسو یاد کړې د ساعت په اوږدو کې به په بیلابیلو مواردو کې وڅېړو. نبیل صاحب هم را سره دی، ستړي مه شئ. نبیل صاحب، تاسو د 2014 او 2015 کلونو ترمن د ملي امنیت د ریاست څوکۍ کې ارومرو له اوباما ادارې او په دې ډله کې لمرسیال ولسمشر بایدن سره راشه درشه یا مستقیمه یا غیر مستقیمه درلودلې ده. د افغانستان د جګړې او سولې مسله کې تاسو د یاد د اداره له ترامپ سره څنګه پرتله کولای شئ؟
سلامونه جنبش صاحب، تاسو اوریدونکو خپل نیک هیله وړاندکوم. په دې کې شک نشته چې د ترامپ او د بایدن په هغه کاري کرکټر او شخصي کرکټر کې تفاوتونه زیات دي. ممکن بایدن سیستم باندې اتکا وکړي نسبت دې ته چې هغه شخصي یا فرادي تصامی ونیسي. زه د شینکی خور خبره مې واورېدلې، شک نشته چې امریکا هر حکومت چې وي هغې ته خپلې ګټې اولویت لري، اما اساسی تفاوت به داوی د ترامپ د اداره او د اداره چې د افغانستان به مسئولانه وزی، یعنی په دې معنی چې اگر به داسې شی میراث نه پریږدي چې اگر په ډېر لنډ وخت کې بیرته دوی ته د مشکلاتو سبب شي یا فساد د دوی غاړې ته ور ولویږي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي، یا د دغو څه تفاهمونه چې امضا شوي دي متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه که به بعضی وضاحتونه وغواړي او یا هر تغییرات به راوړي، او ممکن بعضی دکه د مذاکره میز معمولا د امتیازاتو ورک راکړي مسله ده په دې کې، او هغه به سنجوي چې د کوم امتیازاتو په خاطر کوم د فشار وسایل لري. نو په دې کې زه د مطمئن یم چې مثبت تغییر به پکې راځي، د افغانستان د ګټو په اړه به څه نظر کې نیول کېږي، اما په ټوله کې به عمومي تلاش ده کې چې دی هم د دغه مزلې نه ځان په اصطلاح آبرومند ځان خلاص کړي، نه داسې که هغه داری چې څه په نظر کې.
او حتما با اوریدونکو ته په زړه پورې وي، ستاسو خپله تجربه لاغه وخت نه چې د ملي امنیت رئیس واس له بایدن مرسیال ولسمشر نه څه ده د افغانستان ته څنګه ګوري؟ ځینې وایي چې اصلا وایي چې ارزښت نه ورکوي.
بیا هم زموږ خپل خبرې تر ازم د اده خو شخصي نظریات کله کله مطبوعات کې چې راوتل هغه د افغانستان په ګټه ډېر نه معلومېده وخت کې، او وروسته د وین د کمپاینو په وخت کې چې ویل چې افغانستان یو ملت نشي کېدلی، او یا په هغه وخت کې چې ویل چې پاکستان موږ ته 50 ځله اهمیت لري. اما دلته به سیستم د خپل تحلیل ورکوي چې په کوم موارد کې څه تغییرات دوی باید خپل پالیسۍ کې ولري، او دغه په دای مختزي نو او د اوسنۍ شرایط کې ریکور دیننه د دې خپل هم ډیر جنجال دی مشکلات لري نو ممکن اگر لاندا لو اما یو څه متفاوته لور انتخاب کی بیا هم اتکا به زیاد پر خپل امنیتی تیم باندې وی هغه مشاورین او اکثر مشاورین هغه کسان دي چې هغه خو هم د افغانستان قضیه ته متفاوت نظر لري او هغه د خپل قوتو استی په دې کې هم شک نشته چې بعضی ارزښتو ته دوی اهمیت ورکوي اما دا چې څومره به وکولای شي په غیر باندې په تمرکز وکړي دا بیرته خبر راځي چې کوم امتیاز په مقابل اخستلو کې کومه وسیله د فشار دوی لري ځکه دلته پاکستان هم په دې تجربي داخل دی او پاکستان لوبه کړې ده چې تقریبا د ټولو خواوو نه د امتیاز د اخستلو وړتیا لري که هغه سیاسیون دی که حکومت دی که امریکا ده که طالبان دی نو دا به ولیدل شي چې د نوی ټیم اولین وار چې د افغانستان مسایل یو مرور کوي او هغه تغییرات چې پخوا وخت نه اوس پورې راغلي دي هم په داخل د افغانستان کې هم په منطقه تر هغه مسایل به ټول تاثیر لري نو زه د ده هغه شخصي پخواني نظریات دلته زیات د قضیه د افغانستان کې شاید تاثیر به ولري اما ډېر اساسي تاثیر به ونه لري که تاثیر ولري بیا نو ډېره امیدواري به نشي پیدا کړي سړی افغان چې دا به ډېر اساسي تغییرات راولي مهمه دا ده چې نوې پالیسي به په څه توګه یې په میز باندې ایښول
کېږي. ډېر ښه. همدغه ځینې پوښتنې وې چې مثلا د انتخاباتي مبارزو په وخت کې هلته چې اوله څوکۍ د ده سره نه وه په هغه وخت کې د څرګندونې او دا اوس چې لومړی سړی دی څرګندونې او دریځ باتمن توپیر لري. مولوي صاحب زدران فکر کوم ارګ د ټرمپ په څلورو کلونو کې له سپینې ماڼۍ سره دومره ډېر هوار او ښه اړیکې نه درلودل داغه تګ او د بایدن را تګ ته هلته څنګه کتل کېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب جمبری صاحب تاسو او ملمات او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رښتیا هم چې د ښاغلي نام چې د امریکا جمهور رئیس منتخب جمهور رئیس و افغانستان حکومت هڅه کوله چې د امریکا متحده ایالاتو سره او په مجموع کې د ناتو سره ډېرې ښې اړیکې وساتي د افغانستان ضرورتونو د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو سره د ټولو ابر قدرتونو سره د افغانستان د حکومت پالیسي دا ده چې د دوی سره مثبتې او رغنده اړیکې ولري. مګر ټرمپ یو داسې جمهور رئیس و چې هغه خپله په امریکا کې هم کله کله به د امریکا خلک هم ته ناراضه وو او فیصلې تصدپی وي نو د تصدپی په نتیجه کې د افغانستان ستراتیژیک تړونونه د افغانستان ته د امریکایانو راتلل دا د یو لوړ هدف لپاره وو او هغه اهداف امریکا په طولانی زمان کې د ترلاسه کولو اراده درلوده. چونکه په وروستیو کې د افغانستان د حکومت او د امریکا ترمنځ په بعضو موارد کې خفګانونه رامنځته شول او ناراضګۍ رامنځته شوې بلاخره په اخر کې چې کله د طالبانو او د امریکا ترمنځ توافقنامه راغله دلته د افغانستان د حکومت سره هغه ژمنې چې د اوربند مسله وه د خشونت د کموالي مسله وه او په مجموع کې د ولسونو او د اتلس کلونو د لاسته راوړنو مسله وه دې ته څنګه چې د افغانستان د حکومت اراده وه او د افغانستان د حکومت تمه او هیله وه د ولسونو هیله وې پیږي کې یو څه داسې شایان راغله چې افغانستان حکومت ته د منلو وړ نه و نو د ښاغلي بایدن د راتلو سره د افغانستان حکومت انتظار باسي چې ایا جو بایدن د ښاغلي ټرمپ لار تعقیبوي او که د افغانستان په مسله کې تجدید نظر کوي.
زما پوښتنه دا وه چې په ارګ کې دغه بدلون داسې د اوسایي سار واسطله یعنی اوسایي سار واخیستله که نه لا هم انتظار کوي لکه تاسو چې اوس وویل چې وګوره څه کېږي؟
چونکه د جو بایدن سره د افغانستان د حکومت لوړپوړي چارواکي په ځانګړي توګه جلات مال مسکو سره د پخوانه آشنایي درلوده او د ده له هغې طبیعت او د ده له کارکر سره بلد دی نو یو ستاسو اشتراک وایم چې ارګ خوشاله ده په دې باندې چې یو تغییر راغی او د راتلونکو لپاره په حتمن موږ انتظار بسو او د جو بایدن د پالیسۍ او د ری کرنلار ته موږ منتظر یو. اما په بدلون باندې د افغانستان حکومت خوشحالي څرګنده کړې ده.
ډیر مننه شینکی جان. مخکې انجینر صاحب نبیل یو څه یادونه وکړله چې جو بایدن په وروستیو کې د افغانستان په اړه کمی څرګندونې کړې دي، نه تکراروم، یعنی که افغانستان نوم یاد شوی په انتخاباتي مبارزو کې یا په نورو کومو تړاوونو باندې په مثبت ډول نه دی یاد شوی، د دې لخوا مثلا د ملت نه دی، ملت کېدلی نشي، یا مثلا دا جګړه په موږ غمېدلې ده، یا داسې حتی په دغه د لوړې مراسمو کې هم چې هلته ګڼ عسکر دي نوم یې وانخیستل، یوازې دومره ویل چې مثلا د امریکا عسکر دی خدای وساتي، چې کېدای شي غیر مستقیم اشاره یې همدغلته وه. فکر کوي اوس چې دی جمهور رئیس دی، چې نبیل صاحب ویل شاوخوا به مشاورین وي، دی به مشورې ورکوي، پام به ور ډیر کی کنه، وای به یو څوک دی ورسره چلند کوي، عسکر کراو باسي کار څه کوي، زما نور مسؤلیتونه دی، هغه ته به پام کوم.
فکر کوم چې یو خو یو شخص په شخصي نظر او دریس دی، او بل په یو مملکت کې لومړی شخص کېدل او د خپل مملکت او د دنیا مسؤلیتونو ته متوجه کول د دوه مختلفو موقفونو دي. تاسو مطمئنه مو سې کوم کارونه چې ترامپ د سول پروسس سره وکړ، هغه خپل یو د انتخاباتو لپاره یو کمپاین او کېدای شي ځینې علاقات په دې کې شخصي هم دخیل وو. اما داز ان دې ته لیواله وو چې واکان دې مسئله ته د پایته کې کې چې د پایته کې کودل د پروسس سره د مسؤلانه برخورد د کړایوي د ټول کسان چې په دې قضیه کې دخیل خو سن د افغانستان ولس او دولت باید شروع نه کړي دخیل وي. جو بایدن یا دیموکراتان په مجموع کې هغه کارونه چې ترامپ کول متفاوت دي، ځکه چې د سیستم ته باید باید جواب ګوي دي، د مخکې مشاورین لري هغه څوک چې د امریکا په جهانی پالیسۍ کې خصوصا امدغالي کو مسله چې دا یا منطقوي علاقه مندیان یک هغه اقتصادي مسائل دي، که هغه امنیتي مسائل دي، هغه جهانی رقابتونه دي، بایدن هر کم یو څوک نه دی چې خودسرانه په کې تصمیم ونیسي. یو دویشتم په منطقه کې خصوصا په افغانستان کې د افغانستان لپاره نه و او د خپل د امریکا د ګټو دپاره و، او دا موجودات دی باید په پوره مسئولیت باندې توجیه کړي او وطن هم څنګه چې نبیل صاحب ویلی دی مسئولانه باید له افغانستان څخه ووځي، ځکه چې د افغانستان لپاره نه دی غوی او د افغانستان لپاره مو وځي نه. نو دوی لپاره دا مهمه ده، ځکه چې ترامپ خو بې دغه 2500 عساکر خپله وویستل، یو وړوکی حلقه یې پاته او کېدی شي په راتلونکي کې دوباره ځینې عساکر دوباره دوی ته خلک کړي. ازاد په دا چې دوی ته هغه ټول هغه استخباراتي راپور نهسته وایي کوم تهدیدات له تلوسه منطقه کې موجودي، ای واکان ترامپ ادارې د وضعیت نه پوره معلومات درلوده، دوی مطمئنه و دومره دا ضمانتونه موجود و چې دا منطقه به دوباره په داسې منطقه نه بدلېږي چې دنیا به یو ځل بیا له ننګونو سره مخامخ کړي. ځکه د صرف د طالبانو د بېرته راتګ او قدرت رسېدل مسله نه ده. دلته منطقه کې هغه توریستي ډلې چې منطقوي او جهاني اجنډا لري، د هغوی شتون، د هغوی ځای کول، د هغوی له بینه وړل او هغوی له دوباره په خطر باندې نه بدلېدل ډېره مهمه اجنډا د خپله د امریکا ده. نو امریکا فقط افغانستان یو وسیله وایي چې راغله افغانستان ورته ضرورت درلوده، افغانستان په اول خط کې پروت و او دوی کوښښ وکړ چې بالاخره دغه مملکت یو اندازه بېرته په پښو ودرېږي تر څو په دې وکړي چې سي مبارزه او مقابله وکړي د هغه تروریزم چې په منطقه کې جوړېږي او بدلېږي. فکر نه کوم چې دومره د امریکا حکومت به بېخبره وي چې په منطقه کې څه روان دي او په دې کې څوک لاس لري. نو د ترامپ برخورد ډېر یو سطحي او بقطعي او قدایي برخورد و، زه فکر کوم نوې اداره باید دا پوره مسئله سره برخورد وکړي، خپلې ګټې به سنجوي او مطمئنه کېږي به چې دوباره بیا د منطقې ته راکش نه کړی شي. او په دې باندې ډېر مطمئنه ده چې مثلا روس څه غواړي، مثلا چین څه غواړي، ایران په منطقه کې څه غواړي، افراطي ډلې څه غواړي. په دې خاطره په هر قیمت دا یو مهمه مسئله ده، خپل ځان لپاره به سره به په جدیت برخورد کوي او مسؤلانه برخورد کوي.
مننه شینکی جان. انجینر صاحب نبیل، د مخکې شینکی جان یو څه د دغه راتلونکو وزیرانو په تګلارو باندې چې د دوو الکترال خبرې معلومې شوې دي وغږېده، خو غواړم له تاسو نه وپوښتم چې د بهرنیو چارو څوکۍ ته نوماند انتونی بلینکن ظاهراً ویلي چې غواړي له طالبانو سره د ترامپ ادارې تړون و ارزوي، د دې خبرې نه دوه معناوې راوتلی شي. یوه معنا یې دا کېدلی شي، یعنې زه سم نه پوهېږم، باید یو ځل یې ولولم چې څه پکې راغلي، خو آیا فکر کوي دا معنا هم تخصیل کېدای شي چې ټول تړون نوې ادارې ته تر پوښتنې لاندې دی؟
مننه زه فکر کوم دا خوري راتي خبر ده چې وایي هر سره چې نوې دفتر ته ځي په میز سلام چې کومه یو عادي ورقه وي هغه باید یو مرور کی کتنه وکړي. نو دا تړون دوی ته بدون شک اهمیت لري، غواړي چې په دې چې په پټنه کې څوک چې شته او فعلا وضعیت په کوم طرف روان دی، او بل د افغانستان مسله د منطقې د مسلې باندې یو مستقله مسله نه ده. دلته د امریکې غټې او غټې پالیسۍ په کوم ځای کې ده قرار دوی ورکولی شي، مثلا د چین سره روابط، د روسیې سره روابط، د ایران سره روابط، چې دا طبعا په دې باندې شاید تاثیر ولري. زه فکر بیا هم باید تکرار وایم چې ممکن په اساس کې ډېر د تغییر دوی رانه ولي، دوی فرزندا جرات په دغه شرایط کې ونه کړي چې نور عسکر راولي، ځکه ځان هم ته د کې کې د هم د ادارې او هم د عام ولس دې ته جوړ نه دی. نو دوی دا کوشش وکړي چې نسبتا مسؤولانه برخورد قضیه سره وشي، دا چې کومې ګټې د افغانستان په نظر کې بونیسي هغه په دې پورې اړه لري چې موږ د کور دننه کوم مثبت پیغام لیږو. دکه د ترامپ پر اتاق سره هم زموږ احساسات زوزدگی ډېره زیاته، و دکه هغه هغه د آسیا جنوبي پالیسي چې کله اعلان کله موږ د کور دننه خپل کار خانگی ونه شوی کړی، همغه و چې بیرته د وزریات د پاکستان په طرف باندې لاړل او پاکستان وکولی دنه ګټه پورته کړي. دلته هم ممکن تر یو وخته پورې وضعیت په همدغه رقم دوام وکړي، اما مهمه دا ده چې په غټو ستراتیژیو ساحلو کې په منطقه کې دوی څه تصمیم نیسي، د ایران سره دوی رابط څنګه کېږي، هغه بعضې مسایل چې د چین سره دوی لري، او په ځم کې آیا پاکستان په همدغه وضعیت باندې به پاتې کېږي او که په پاکستان باندې به څه شرایط وي. ځکه فرزنال تر اوسه په دغه بحث کې هېڅکله هغه د امن په جنځایونو بحث نه دی شوی، یا مثلا د بعضو ساختارو بنسټونو روابط د بعضي تروریستي ګروپو سره، آیا دوی به په هغې باندې وکړي. یعنی په مجموع کې دلته ممکن یو څه فشار وارد کړي چې دغه غرور د فتح نه بعضې طرف راټیټ کړي، اما بالاخره به دغه هغه ته تمکین کوي او څه په آشیا کې شاید څه اصلاحات راولي، اما په متن کې به دي اصلاحات رانشي. اما بیا هم وایم چې دا مربوط دی د چغاته پالیسی په منطقه کې کوم خاطر روانی دي.
ډیره مننه نبیل صاحب. او مولوی صاحب، زدران د عسکرو د ایستلو موضوع افغان حکومت ته مهمه او دلیل هم لري چې په امنیت تاثیر لري. وروستی غبرګون د مرسیال ولسمشر امرالا صالح و چې وایي مسؤولانه باید د ایستنه وشي. اوس خود وایي چې ویل کېږي چې 2500 پاتې دي، که څه هم ویل کېږي چې په زرګونو نور قراردادیان شته. په هر صورت فکر کوي ساسي اټکل څه دی چې نوې اداره به د عسکرو ایستل ودروي، که هغه چې مهال ویش ټاکل شوی د مې په میاشت کې به صفر ته ورسي؟ زما په فکر باندې د
امریکا راتلونکی لکه څنګه چې د دوی وزیر خارجه د طالبانو سره د توافقنامه په ارتباط باندې د څه د نظر په مورید خپل اعلامیه خپره کړې ده. از ما په ان باندې د افغانستان نه د دوی د عسکرو په وتل باندې به هم دوی ته تجدید نظر کوي، ځکه چې د امریکا په هغه وخت کې کله چې ترامپ اعلان وکړ چې د افغانستان نه عسکر وباسي، هلته د امریکا سنا مجلس اواز پورته کړ چې د افغانستان نه باید مسؤولانه شکل باندې وځي. زما فکر باندې اوس هم زما اټکل دا دی چې دوی به د افغانستان نه په مسؤولانه شکل باندې وځي. هغه په دې معنا باندې چې دلته په سیمه کې د دوی هغه حریفان چې هغه روس او چین، ایران یا نور قدرتونه دي، هغوی دلته په سیمه کې له مخالفینو سره روابط لري. د امریکا هم کوشش دا و چې د جنګیالیو او د طالبانو روابط د روسیې او د ایران د چین سره هغه کمزوري شي، خو دا کار ونه شو. د دوی روابط د چین او د ایران او د روسیې سره روابط قوي دي. نو دوی روابط ته په کتو سره په سیمه کې دلته د افغانستان ستراتیژیک اهمیت ته په کتو سره زما فکر امریکا به تلوار ونه کړي چې خپل عسکر بغیر مسؤولانه ډول باندې د افغانستان نه وباسي. او دغه فرصت چې دوی ته په لاس باندې ورغلی دی، دلته په اقتصادي لحاظ، په نظامي لحاظ، په ټولو سیاسي برخو کې امریکا دلته پاوزه باندې په سیمه کې تر کنټرول لاندې ده او مسلطه ده. دوی به د لویې لاسته راوړنه بېرته په ډېر عادي طور باندې دغه لاسته راوړنې له لاسه ورنه کړي.
مننه مولوی صاحب او نبیل صاحب، پوهیږم چې ستاسو وخت ضیق دی. مخکې دې نه چې لاړ شئ، یوه پوښتنه په یو ډول چې تاسو مخکې وویل چې ښاغلی بایدن یو ځل ویلي وو چې پاکستان ورته تر افغانستان 50 ځله مهم دی، په دغسې محاسبو کې که یعنی د ده نظر دغسې وو، د مرستیالې ولسمشرې کاملا هاریس ونډه څه کېدلی شي؟ ځکه دا هندي ولاسله ده، په تامل نادو کې ورته اتڼونه شوي دي. د دې راتګ ده خپله صدر اعظم نریندر مودي هغه وخت چې د دې اعلان وشو په نومبر کې په ټویټونو کې ډېره خوشحالي ښودلې وه د دې په راتګ باندې. د دې ونډه به په دغه سیمه ییزو سیالیو کې څه وي؟ مثلا د هند په پلوي کېدای شي چې یو کار وکړي، فکر کوي، او د افغانستان په پلوي؟
بیا هم زه فکر کوم چې درسته ده چې هغه د هند سره به څه هغه لري، هم مهمه ده دلته د غټو غټو مسله ده، نو فکر نه کوم چې دا مسله ډېر غټ توثیر ولري. په دې کې په دې کې شک نشته چې امریکا او هند د امیر ستراتیژیک روابطو پخوا باندې دی، او هغه بعضې مشترکات چې دوی په منطقه کې د ګټو مشترکات لري هغې باندې به تمرکز کوي. اما دا چې د افغانستان مسله خصوصا بیا د بایدن څوره په دې کې تاثیر ولري، دا بیا هم هغه غټو محاسبو کې سړی کولی شي چې دغو زاویې نه ورته وګوري. نو زه فکر نه کوم چې دا فتن به یو داسې سیاست شي چې هغه پاکستان مطلق د دو صحنې غوی استلی شي، ځکه پاکستان متاسفانه ډېر په دې قضایا د افغانستان کې یعنې تقریبا هم د جنګ ابتکار د دوی سره دی، هم د ابتکار د دوی سره دی، او دا افغانستان لپاره په دې شک چې د خطر علامه ده. اما دا هم په دې معنا نه ده چې هر څه به تغییر کوي، ځکه هلته پاکستان حکومت هم خپله لوبي لري. نو دې ځای کې بعضی داسې شرایط مو باید آماده کړو چې امریکا توجه زیاتر د بنسټو تقویت یوربیا را وګرځو نسبت به څه چې د افرادو اشخاصو باندې بحث وشي.
ډیره مننه انجینر صاحب. نبیل نور ملمنو، زموږ خبرونه روانه ده، تر لاندې د می وروسته یو څو اوریدونکو هم راغلو.
ازادي په سپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
نو ګران اوریدونکو، د امریکا نوې اداره او د افغانستان د جګړې او سولې مسله زموږ د ازادۍ سپو کې د دې ونې موضوع ده. که غواړئ پیوغه غږیږي لاند کولای شي، دا فرصت تاسو ولري، بیا به میلمانه په تبصره وکړي. نو د زنګ وهلو لپاره شمیرې دا دی: افغانستان 0993540 0928225، بهر نه 00240240501. سکایپ هم ده، رادیو تکه آزادی. پیل که زن معرفی کوی لنده خپل پوښتنه یا نظر وای چې بیا میلمنو ته وخت پاتې شي. اوریدون که لرو، فکر کوم میره بانیو که زن معرفی کوی.
اتل بارک زیدر سرایم لیلمنده، سلامونه جنبیش صاحب تا تا استاسو مینوال تا میلمنو تا دا زادی را جور چول همکاران و ریدون.
والیکم سلام بارک زیدر سرایم، میره بانیو.
اوله پښتنه د میلمنونو داده چې افغان حکومت څنګه کولای شي چې د جو بایدن نوی ادارې ته دا قناعت ورکړي چې دوی خپل ځواکونه په افغانستان کې پاته وساتي. پښتنه کچیر نبیل صاحب راته جواب کړي ډیره زیاته مننه به وي. دویم دا نظر زور کوم چې دا ځینې خلک د پاکستانو ولسمشر کرزی هغه مثال ورکوي چې جو بایدن ورته ویلي ول چې پاکستان مشته 50 ځله تر افغانستان مهم دی. هغه مسله بیل ول هغه واته کاله مخکې خبره ول چې کله پاکستان د دوه مخي سیاست دنیا ته نور ښکاره. اوس امریکا چې دا پاکستان سات نور کوي ولی سی پی ایک شدید امریکا فشکارا ویلی دی چې مشته په نړۍ کې تر ټولو لوی ګواښ دی. سی پی ایک چې د پاکستان د چین ترمنځ کوم اکونومیک کاریډور دی، نو د دې په دغه کې بایدن چې دی هغه به زوم زیات اهمیت دا واري پر پاکستان او افغانستان ته ورکي.
ډیره مننه بارکزای صاحب. کور ودان بل اوریدونکي، مهرباني وکړئ.
مننه جنبه صاحب، سلامونه تا ته استمل منو ته جزینه دلمن ولایت نو وړاندې کو.
اجي صاحب ستړي مشي، خیر علي میره بنيو کي.
خیر دې شیخ دې من سلامت کا. یو پښتنه مې دا چې باجه خلک ډیر خلک زمنګ په فیصد کې دغه 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 لري فکر لري چې په دې کې سیستم کار کوي، پات کار نه کوي، رئیس جمهور نشي کولای چې د سیستم هغه چاري چې د زړه چاري دي هغه مختلف شي. یو دا ملوانونه او بل مدا سوال ده چې هغه وخت بایدن افغانستان پاکستان پنځوس ځله افغانستان دغه بللی و هغه هغه وخت هغه تاریخ لاړه اوس بل تاریخ دی. هغه تاریخ دی چې باید افغانستان د پاکستان څخه پنځوس ځله دی مهم وګڼي. زما په فکر چې د افغانستان دغه فعلي حالت چې اوس روان دی او د خبرو اترو حالت چې روان دی دا به تغییر وکړي او طالبان هم په دغه کې سخت ناامیده شول چې دغه ماته وخوړله او لاړه او جو بایدن په ځای راغی. مننه بس دغه تبصره وه او دغه
مننه کور ودان. زه د اورېدونکو نه هیله کوم چې لنډ که پوښتنه وکړي تبصرې ډېرې اوږدې به نه کوم ځکه چې میلمانه دي چې بیا دوی ځواب درکړي. مهرباني وکړئ یو بل اورېدونکی.
زما خبره اورې صاحب؟
بله بله مهرباني وکړئ.
بیچاره خبرې کوم د نګرار نه. زما د میلمانو نه دا پوښتنه ده د افغانان ولې چې د خارجیانو ته ډېر امید لري حال دا چې د افغانستان د افغانانو کور دی او په وځ کې د خپل خپل وطن جوړ کړي خارجیان نه تم کړي او په دې صورت سره چې دغه جنگ د امریکي جنگ او د امریکي نه جنگ افغانستان سره وړو دا یو نیابتي جنگ دی. په دې باندې د اتلس کاله خبرې شوې دي ولې په خپل لاس په کار کېږي چې هغوی نه تم کوي او بل هغوی خو هغه د خپل وطن کې هغسې مشکلات سره لاسه روان چې ټرمپ هم د هغې هغه د تحریق په مراسمو کې برخه ونهخته دې هدف د هغوی سره وران دي. زما پوښتنه دا چې د افغانانو ولې دومره دا محتاجۍ کې راولي او د خلکو نه تمه کوي چې زموږ د هېواد جوړ کړي او موږ سره کومکونه چې موږ باید دغه د خارجیانو لاسپوسي دې نه کوي پخپله دې لاسپکار شي خپل وطن دې جوړ کړي ولې دغه کار نه کوي. زما د مېلمانه فقط دغه پوښتنه وه.
صحیح. ولې افغانان پخپله خپل غم نه خوري؟ ډېره مننه بېچاره صاحب. یو بل اورېدونکي ته وخت لرو. مهرباني وکړئ لنډ راته ووایاست ځان معرفي کوي.
تاسو ته اورېدونکو ته مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. یو سوال لرم مېلمنو ته. خلادم حواده ده چې ولسمشر اشرف غني خپل غوښتنې جو بایدن ته وړاندې کړې دي، طالبانو وړاندې کړې دي، د عامو خلکو د عامو ولس افغانان غوښتنې به تللی له ولسمشر جو بایدن
سره. نو مخکې دنه چې خلک ځواب درکړي ستاسو نوم څه و؟ بخې ته ځان معرفي نه کړه.
او بل خلک
څه شي؟ بصیر هیلمن. بصیر هیلمن صاحب خپل راته وې ستاسو هیله څه ده؟ مثلا مخکې دنه چې میلمه جواب درکې تاسو دی افغان په توګه لنوي ادارې نه د امریکا څه هیله لري؟
مونږ خو هیله دا تر لرو چې په دواړو خواو باندې دوی فشار زیات کړي ترڅو د سولې خبرې لګي ګړندې شي.
ډیر ښه. کور ودان. ټول اوریدونکو ته مننه وایم. دا د دوه نه سره د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی غړی مولوی صاحب ته ولا لودین هم ملګری شوی. دوی تر کله وایم مخکې دنه چې لودین صاحب وغږیږي شنکې جان یو څوک پوښتنه وي که دوی ته تاسو لاندې ځواب ورکړي. مثلا څنګه وایي قناعت ورکولی شي چې عسکر پاتې شي او بل دا چې ولې خارجیان ته همیشه د افغانانو سترګې وي؟ مهرباني وکړئ.
مهمه ده چې هغه ورور په پښتنه کې باید داسې ځوابات کړم چې افغان حکومت باید څنګه امریکا ته قناعت ورکړي چې مسؤولانه له افغانستان ووځي او وضعیت څنګه داسې بدل شي چې افغانان نور وکړي چې سوله ییز ژوند تجربه کړي او په خپلو پښو ودرېږي. څنګه چې دا وویل چې موږ ولې په خارجیان بدلون متکي ځکه چې موږ تر اوسه پورې اقتصادي لحاظه دومره پیاوړي شوي نه یو چې موږ خپل منابع وکړو او موږ خپل پیسې هغه پرمختګ وکړو او خپل ژوند هم بهتر شي. تر څو پورې چې موږ د اقتصادي وابستګۍ نور مملکتو ته لري موږ مجبور یو چې په نور باندې نه هم پیسې هغه توقع وکړو. اما مهمه دا ده چې افغان حکومت څنګه کولای شي واکان پیسې هغه دوباره یو څه خپل اهمیت پیدا کړي. دا ډیره مهمه ده چې د بایدن ادارې ته دا باید قناعت ورکړل د قوي استدلال وکړي چې څنګه افغان حکومت د دې لپاره یو ښه پارتنر یا شریک د مشترک اهدافو چې مبارزه د تروریزم سره ده دی ثابتېدلی شي او همدارنګه کولی شي هغه ځینې نیمګړتیاوې چې په دې تړون کې موجودې هغه په ګوته کړي چې څنګه کولی شي دا بهتره تړون شي او د هغه پلي کېدل اسانوي. او درېیم هغه کسان چې د لوبې شاته دي یا هغه توریستي ډلې چې په مختلفو القابو باندې په منطقه کې جوړې شوې دي دا هم په ګوته کې چې مثلا د دوی مثلا د دوی کنټرول مهارول یا له بینول څومره اړین دي ځکه ته څومره پورې که دغه مختلفې توریستي ډلې په منطقه کې موجودې دي هغه نه پرېږدي چې افغانستان خپله قوه ودرېږي. افغانستان به همېشه اقتصادي وابستګیانې به لري او موږ به
همیشه د بل د کرم او د عنایت محتاج به پاتې کېږو. نو دا یو قوي فرصت ده د افغان حکومت دپاره په دې هیله چې ولس هم حمایت کوي چې یو ځل بیا امریکا مسؤولانه برخورد وکړي دې مسلې سره، افغان ولس او دولت ته ارزش قایله شي. هغه کسان چې دا جنګ تود ساتلی او امریکا ته ماتې به متوجه دي، باید دغه مسلې سره پوره جدي برخورد وشي، ځکه چې لوبه بل چا ګرمه ساتلی. که نن هم دا طالبان راشي دا پوره واک متوسپارل شي، دا جنګ نه ختمیږي، ځکه هغه تروریستي ډلې څنګه کېږي د منطقې د ملکونو هغه غوښتنې څوک جوابوي، ځکه چې هغوی په خپل غوښتنې لاسرسی پیدا نه کړي او قانع نه شي دا جنګ به په بل نوم باندې په منطقه کې تو ساتي. څومره چې دا جنګ تود وساتل شي، د امریکا ته ګټو ته هم خطر ده او افغانستان ممدر اول خط ډېر قرباني ده، چې خلک هم باید په دې باندې متوجه شي، نور خپله ملي ګټې وپېژني او د خپلو ملي ګټو پلوي اوسېږي. نور مبام لیدوي، مسرک انفجاروي، ما فانکوشي ته دوام ورکوي، باید واقعا موږ طرفین ته قناعت ورکړو چې د هیڅ د افغانستان په ګټه نه دي، بلکې د افغانستان د مخالفین په ګټه دي. باید هر افغان په دې پروسه کې مسؤولانه ودرېږي او برخود وکړي او خپل رول یا مسؤلیت ادا کړي.
ډېره مننه مولوي صاحب. لودین، د تللي ادارې د ټرمپ د ادارې یوه بریا یو شی چې سړی یادول شي دا و چې له طالبانو سره تړون وکړه، د دوهې بهیر د دغه تړون له مخې پیل دی، او تاسو د دولت د پلاوي د غړي په توګه همدغه اوس په دوها کې یاست. هلته طبیعتونه څنګه دي؟ دغه بدلون څه تاثیر کړی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو ګډونوالو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات رسوم. زه په مقدمه کې یو لنډ عرض درمو هغه دا چې امریکا د خپل بیرونی سیاست لپاره ثابت اساسي خطوط لري، زموږ غوندې نه دي، خصوصا د هغه هیوادونو لپاره چې جنگ پکې جریان لري او د دې کې نظامي حضور لري، چې اکثرا دا سیاستونه پینتاګان یا نشایي تنظیمي د حکومتونو او اساس تغییر او تبدیل ډیر کم اثرات لرلی شي. اگر چې په عامه توګه به د نړۍ ټول نو دنیاوال د ټرمپ په عوض د بایدن د راتګ نه زیات توقعات او غوښتنې ولري، ځکه دیموکراتانو او بایدن د وینا په اساس باندې چې ګویا ټرمپ په خپله څلور کلنه دوره کې امریکا ته زیات مشکلات پیدا کړي دي، حتی خپل ائتلافیان هم خفه کړي دي. ترکیه ښه مثال کېدای شي. همدارنګه دغه معاهدات او قراردادونه چې د اوباما په وخت کې د دنیا سره وو هغې ته هم ضرر رسېدلی، لکه د فرانسې سره کوم تعهد وکړو، نړیوال صحي سازمان سره کومه خبره وه، همدارنګه د ایران د تعهداتو نه د ټرمپ وتل، دا ټول هغه شیان دي چې د ټرمپ په دغه څلور کلنه دوره کې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی شو چې د دې ټولو مشکلاتو سره سره چې اوباما ته بلکې دغه ته بایدن ته مخته پراته دي، او د کرونا تهدید هم یو قوي تهدید دی، شاید دوی د افغانستان مسلې ته لومړیتوب ورنه کړی شي په خپلو او اولو قدمونو کې، لکه چې موږ هم کاته په لسو یا زیاتو مسایلو کې افغانستان تر اوسه پورې شامل نه دی. بیا هم د افغانستان د امریکایانو لپاره د مهمو قضایاو نه ځکه دی چې په دې کې د یو وخت ډیر قوي نظامي حضور لرلو او دیس اهداف تعین کړي وو. زما فکر باندې هغه اهداف چې دوی تعین کړي وو تر اوسه پورې دوی نه دي ترلاسه کړي، که هغه د تروریزم سره د دوی په اسلام مقابله وه، که مواد مخدر وو، او که یو مرفه افغانستان وو، دې ته دوی نه دي رسېدلي. نو دا چې اوس د افغانستان نه د خارجي قواوې اکثره وتی دي، او توافقنامه هم د ټرمپ په وخت کې امضا شوې ده د مقابل جانبي طالبانو سره، دا توافقنامه د دې ارزول د هر چا دیرګانه فرق کوي. شاید دیموکراتان په دې فکر وو چې دغه توافقنامه، لکه چې وزیر خارجه هغه خبره کړې ده چې دا توافقنامه شاید یو کمپاینی هدف وو چې د غواړي په دې باندې یو سرای ترلاسه کړي. زمونږ د اند چې موږ په دوحه کې اوسېږو، د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ باندې د مقابل جانب سره خبرې کوو، زمونږ د نظر دغه توافقنامه کاملا د افغانستان د خلکو، د افغانستان د نظام، د افغانستان د لاسته راوړنو په خلاف ده، او لکه چې وزیر خارجه د بیا ارزونې او تجدید غوښتنه کړې ده، موږ درته حق ګڼو، ځکه دا په هغه وخت کې چې د ترامپ نظام وو او د دې حکومت وو، د دې د اهدافو لپاره پلی شوې ده، موږ هم په ملاحظه لرو، د دې حکومت هم حق دی چې ورباندې ملاحظه ولري، ځکه دا توافقنامه د افغانستان د قضیې حلال نه دی، چې په دې باندې قضیه کاملا حل شي، بلکې موږ ډېر مشکلات ایجاد کړي.
دغه زما اتفاقا یو روانه پوښتنه وه چې ما غوښتل ستاسې دریڅه دی، خو اوس که بېرته همدې ته راشو، راته ووایه هلته طبیعتونه څنګه دي؟ انګلیسي کې چې موډ ورته وایي، مثلا څه خپاره دي، مثلا په دې انتظار کې ستاسې صبر وکړه څه کېږي که نه، تماسونه شته، طالبان څنګه دي، په دې اړه راته ووایاست.
بله، موږ خو نو چې دلته راغلي په لومړي څلور نوي یا پنځه نوي ورځو کې هم د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس باندې د هغې د مصالحو په نظر کې نیولو سره او زموږ د اساسي قانون د هدایاتو په اساس باندې دلته موږ حضور لرلو، او یو دوه مسایل موږ په ډېر اختصاري او ابتدایي شکل باندې ترسره کړل چې هغه یو طرزالعمل ډېر وخت رانه ونیو، او بل یو په اجنډا باندې توافق و. زموږ هیله دا وه چې موږ د دوهم ځل لپاره بیا دوحې ته راځو، هماغه اجنډا چې قبلا ور باندې موږ توافق کړی و چې باید دا ماده په ماده باندې باز شي، او هر څوک خپل اولویت وړاندې کړي. زموږ اولویت په دې کې دا و چې زموږ د خلکو غوښتنه اول اوربند دی، باید دغه د اوربند په مسله باندې بحث وشي، او مقابل جانب یعنی طالبانو هغې د اسلامي نظام په رابطه باندې خپل اجنډا وړاندې کړې وه. متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي، موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حدی عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو. لا بالمقابل دی انتظار کوي، دی انتظار کوي چې ګویا د ټرمپ د تګ نه وروسته د بایدن سیاست او د هغې حکومت به څنګه کېږي، یا څه انتظارات لري چې موږ ته جزئیات نه معلوم. خو موږ هیڅ چاته هیڅ نوی انتظار نه لرو، فقط د یو افغاني مستقل هیئت په حیثیت باندې چې د خپلو خلکو نمایندګي کوو، زموږ اولویت اوربند دی، ځکه په دغه اور دا اور چې بل دی په افغانستان کې د دې خوراک اطفال دي، ښځې دي، ماشومان دي، ضعفا دي، او بې ګناه غیر محارف شخصیتونه دي. دا واجب ده دا اوربند رامنځته شي، او موږ د امن په ماحول کې وکولای شو چې مذاکرات ته دوام ورکړو. ولو که دوی هر اجنډا وړاندې کوي که د اسلامي نظام خبره د مقابل جانب دخوانه وړاندې کېږي، موږ اول په افغانستان کې اسلامي نظام لرو. البته جنگ به دې باعث شوی چې کما حقه به تطبیق نه وي، بل موږ د اسلامي نظام لپاره قرباني ورکړي. د افغانستان ولس اصل پسونه کې مسلمان دی، د اسلامي نظام سره کلم مخالفت نه لري. البته په شکل باندې به بحث کیږي چې آیا کم ماډل اسلامي نظام، د ایران اسلامي نظام، د سعودي اسلامي نظام،
او طالبانو خپل
طالبانو د پنځه کرنې دوري هغه نظام. دا د بحث یو موضوع ده،
بلا شک جدي موضوع ده، او خبرې به کیږي. مننه مولوی صاحب، سره اوسې شینکی جان، یو څه روښانتیا راغله چې په دوه کې طبیعت څنګه دی، مود څنګه دی. اشاره دې ته موشو چې مولوی سبوله چې طالبان منتظر چې وګوري ترامپ به څه کوي. خو تاسو فکر کوئ دوی د انتظار تر څنګ اندېښمن هم دي چې اسنار څه بدل شي؟
فکر کوم چې طالبان به ډېر زیات اندېښمن نه وي، ځکه چې په څنګ کې ځینې خامیان چې په منطقه کې لري دوه اندازه به ډاډمن وي، ځکه چې کومه لابي چې واشنگتن کې سوې طالبان مالمدار نه ده کړی، په دې کې نور کسان رول درلوده، او د ټرمپ ادارې ته قناعت ورکول د نور کسانو کارو تر څو پورې راشي او طالبانو سره خبرې مخته بوزي. یعنې دوی کاملا تنها نه دي، یو اندازه تشویش به لري، یو اندازه مقاومتونه سره مخ شي، څنګه چې پخوا مثلا اول خوب په دې کې شک ده چې ښاغلی خلزه به په دې چوکۍ کې پاتې شي که به پاتې نه شي که نه، نو معتمده ده چې څنګه او بل چې امتیاز یو طرف ته ورکول کېده، او خصوصا که زیات فشار د افغان سم په اداره باندې و. نو فکر کوم چې دغه فشار شاید تقسیم شي، یوه اندازه فشار په دوی باندې راشي، یوه اندازه فشار د دوی په پلویانو باندې راشي. نو نوبسه په دې ورته ایډیال یا جالبه نه دي، اما په دې تو د شک اوس دوی په داسې موقف کې دي چې ځانته کافي حامیان لري چې د دوی له حضور نه حمایت وکړي، او حتی په منطقه کې ځینې کاتمکه کاغه روس تر کاغه په ایران ده، کاغه چین ده، پاکستان هم ده، په ډېر واضح شکل لکه دوی پخواني سیاسي ویلې چې دوی سره مشترکې ګټې لري او حمایت به کوي. یعنې دوی په دې بلکه کې یوازې نه دي، او بلکې منطقوي ممالک دي چې د دوی په موقف باندې به ټینګار وکړي، او معلومدار ستونزې به مخامخ شي. هر هغه به فرمایش به نه منل کېږي، اما په هر حالت فکر کوم چې
بله ډیر مننه شینکی جان. مولوی صاحب یو موضوع شینکی جان راپور تکړه هغه د خلیل زاد برخلیک د دالګه روسه پوښتمه د می یو پوښتنه نه ده په دې بسره تمیګ وخت ډیر لګ دی خو کلن راته وې ستاسو ویل چې غواړی چې یعنی دغه تړون ستاسو نو خو خل پایل نه خو مجبوریت چې ورسره ولاړ شي په کابل کې ولسمشر اشرف غنی په روسي کول چې د دې تړون په برخه کې ډېری ناروخانتیاوي یا تتوالی شته دی فکر کوي تاسو څه ستونزه جوړه کړې تاسې له کومې برخې سره ډېر نه وي خوشحاله؟
موږ په مجموع کې په دې تړون کې تاسو ګورئ چې د افغانستان حکومت ته د هغه بل طرف په عنوان باندې اشاره شوې ده هغه بل طرف چې بندیان به بیا خوشې کوي او درته مخاطب د حکومت په حیث باندې په دې تړون کې فقط طالبان دي تاسو بچاته حتی دا خطاب طالبان ته په داسې یو الفاظو متوجه دی لکه دی چې عملا حکومت دي مثلا چاته به تاسو ویزې نه ورکوئ چاته به پاسپورټونه نه ورکوئ حتی تاسو به ترورستان ته اجازه نه ورکوئ د امریکا د ګټو مخالفت وکړي او تهدید وکړي
خو به خو داسې اشاره هم راغلې وای چې موږ د افغانستان حکومت قانوني بولو او پیژنو او طالبان که څه هم ځان اسلامي امارات بولي خو موږ ته د طالبانو ډله ده
دا عنوان دی دا فقط دا داسې عنوان و چې طالبان چې ځان اسلامي امارت بولي موږ د اسلامي امارت په حیث نه پېژنو اما په متن او په محتوا کې بیا د افغانستان د اسلامي جمهوریت هېڅ ذکر نه دی شوی او ټول خطاب مقابل جانب یعنی طالب ته دی نو په دې اساس باندې موږ یو حکومت په حیث باندې موږ یو نظام په حیث باندې چې موږ تفکیک د قواو لرو درې واړه قواوې مستقلې لرو یو جمهور رئیس که په ډېرو رایو دی که په لږو رایو باندې راغلی فیرن د نظام په سر کې واقع دی رقابت شوی د انتخاباتو حتما بیا مشکلات لرل او د دې ټولو مشکلاتو باعث هم جنګونه وو نو په دې صورت کې موږ خدا دا د افغانستان حل نه شي منلی چې دا لوی حکومت د ټولو قواو د ټول نظام د ټول رسمیات سره چې په دنیا او ملل متحد کې نماینده لري دې ترې د هغه بل طرف خطاب
اشرف غنی درلوده آیا مجبوریت و چې کینه دې خبرو ته ولې مو انکار نه کوي ولې دغه تړون له مخې خبر ته کیناستی
موږ فردي تړون د مخې اساسا د خبرو ته نه چې اساس د غیو د دوه توافقنامه نه ده بلکې موږ د پاره د رسالو نور مواد لرو چې هغه د افغانستان د خلکو غوښتنې دي که هغه په ولسی جرګه د خلکو د غوښتنو تمثیل کوي د لوی استراري جرګې او دا د خلکو د غوښتنو تمثیل کوي همدارنګه چې علماو بزرګونه راجم شو دا موږ د خلکو غوښتنې په دې په اساس باندې ناستي او موږ په دې خاطر باندې ناست چې موږ د دې قضیې او طرف یو موږ د افغانستان سولې ته ژمن او متعهد یو چې باید په افغانستان کې څومره چې زر ممکن اوسي د حکومت او د نظام په حیث باندې موږ تعهد لرو بل اساس زموږ د خبرو دا دی او بل زموږ د خبرو اساس د ملل متحد ټول هغه تاییدات او هغه میثاقونه دي چې په د امنیت په شورا کې دا غي تایید شوی دی او که ملل متحد مجموع کړي دي د دغه درې څلور اساساتو په بنا باندې چې یو پکې د وحي توافقنامه ده
فشار نه وي دغه ستاسې دې څرګندون ته په پام سره یعنی دا امکان و چې بیخي د طالبانو سره په دغه ډول خبرو ته نه وي ناست
د تند ادارې فشار رکو خدای طرفه فشار د افغانستان لپاره د توحید په توافق نامه کې داسې کوم پیغام چې د افغانستان خلک خوشاله شي ور باندې استدلال وکړي او هغه باندې قضیه مختلفه شي همدغه د وحي توافقنامه او د ټرمپ فشار دی چې موږ اوس په مباحثو کې د بنبست سره مخامخ دي او نشو کولای چې مخې ته لاړ شو ځکه دا توافقنامه عادلانه نه وه او دا یو طرفه وه د حل لارې پکې پیشبین شوي نه دي فقیر د دې نه چې د امریکا خپل حمایت او خپلې ګټې پکې تنظیم کړي دي او مقابل جانب خپل بندیان او خپل تور لیست او خپل هغه شان چې دیونه مجبوریت لري هغه پکې تسجیل دي د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت د افغانستان د نظام لپاره په دغه توافقنامه کې داسې کوم شی نه لیدل کیږي دا چې موږ د دې ټولو خلاو او مشکلاتو سره دا توافقنامه باندې په اصطلاح ملاحظه نه کړي د رد خبره نه ده کړي هغه زموږ د مملکت او د خلکو اولیا مصالح او منافع دي موږ بل چاره نه لرو موږ همدردي کمره د دنیاوالو موږ سره زموږ په قضیه کې ډېر لاسونه دي اوږده لاسونه دي او ټول د امریکا د حضور نه دلته پیدا شوی دي. نو امریکایان دا څه دي چې حتمن قدمونه والی مثبت قدمونه والی د امریکا حضور چې موږ د همسایګانو سره بې اعتماده کو، د منطقې د هیوادونو سره موږ بې اعتماده کو، د منطقې هیوادونو همسایګان د افغانستان د خلکو د نظام سره شاید ډېر مشکل ونه لري، خو د امریکا حضور چې د ټول دې ته وهڅول چې زموږ په خلاف باندې حتی طالبان ته لاس ورکړي او د هغې ملاتړ وکړي. دغه پاکستان چې د طالبانو صریح حمایت کوي، دغه دوی په خپله د امریکا د حضور نه په نظامي حضور نه په افغانستان کې ښه ډېر تشویش لري. همدا وجه ده چې ښه ډېر مزاحمتونه یو ته د 19 کالو په اوږدو کې پیدا کړ. موږ په دې باندې نه پوهېږو چې په دې برخه باندې ول د امریکا متحده ایالات کله یو مجدد فکر نه کوي او دار د دې ارزونه ول نه کوي.
ډېره مننه مولوي صاحب. شینکی جان، یو ځینې څېړونکي وایي چې بایدن د ټرمپ په خلاف چې غوښتل چې دا موضوع په خپل امریکا غوڅه کې، امریکا او طالبان او بیا حکومت هم پکې راګر کړي چې دوهې بهیر شو سیمې ته حواله کړي، د سیمې هیوادونه پکې راګیر کړي. آیا د دې معنی داسې کېدلی شي چې افغانستان بیا د نویمو کلونو غوندې خپلو ګاونډیانو ته ورپرېږدي؟
پخوانی اشتباهی که دوباره تکرار که تکم لوی قیمت به دوباره خپل امریکا بیاورد کردی. افغانستان خود دقیق تلویه کال رسی پر قربانی بند حساب ده، قربانی ورکی هر وز ویجرکی گی، هر وز خپل شخصیتون خپل ملکی او کسان دلاس ورکی، نیم پر جون فراره کردی او نیم لبین ازی. یعنی منگو خوب یا دقیق پر اول خط قربانی که ورکی ملکن دقیق تاریخی اشتباه چی یو زل امریکی وکرله د روسانو په وطن باندې افغانستان یوازې پرېښودل او د منطقې استخباراتو او ممالکو په دې کې دومره مداخله وکړه او موږ په داخلي جنګونو باندې اخته کړو چې تر اوسه پورې موږ د هغې قیمت ورکوو. نو زه فکر کوم چې امریکا باید دغه مسل په نظر کې ونیسي، چې زموږ سیاسیون هم باید دې ته قناعت ورکړي، همدارنګه افغان ولس باید خپل سیاسیون دې ته متوجه کړي او نور موږ د هغو سیاستمدارانو چې کابل یې ویجاړ کړ او د تریاو لکه شاوخوا پورې اتیا نه تریاو لکه پورې اشخاص که شهیدان سول بیا په دې مسله باندې غلط نشي او هیڅ کلم د افغانستان د تباهي باعث باید موږ خپله ونهفکر چې موږ روان یو. په هر ګروپ یا ډله کې افغانستان همیشه ننګونو سره مخامخ کړی ده، اما افغان ولس باید دا ځل له پوره سنجیدګۍ او هوښیارۍ نه کار واخلي او خپل وطن دوباره موږ خپله ویجاړ نه کړو او امریکا که دا اشتباه کوي قیمت به دې ورکوي، ځکه چې دلته صرف د طالبانو مسله نه ده بلکې هغه ټولې تورستي ډلې په منطقه کې فعاله دي، دغه قیمت به امریکا ورکوي نه افغانستان.
مننه مولوي صاحب. وایي یوه نیمه دقیقه پاتې ده، لنډ کړه ته وایي ستاسې څومره ژر هیله من یاست چې د بایدن اداره به د دوهې بهیر په اړه خپل دریځ روښانه کړي، منی بدلون پکې راولي، په همدغه شکل به ادامه ورکوي، یو بل فکر کوي که دغه کار کېږي په دې کې به د زلمي خلیلزاد ونډه سي؟
بل دا د امریکا د خارجي سیاست پورې تعلق لري، موږ یې په دې جزئیاتو باندې په دې کې تفسیر نه شو کولای، خو بیا هم د امریکا نوی حکومت د دې حق لري، دا صلاحیت لري چې هغه نظام چې د دې نه وړاندې و د دې مقابل ګوند یو حکومت و هغه ته کوم اجراءات ترسره کړي، دا د صلاحیتونه دي. ارلونه باید وکړي، موږ هم دې سره موافق دي ارلونه سره، ځکه دغه شکل باندې که توافقنامه دوام وکړي لکه دا اوس چیرې دي که د حل لار نشته دی او دا فقط د داولې ورځ نه یو بومبست دی او که چېرته دوام ورکول کېږي نو معنا داره چې فقط د یو جانب په ګټه او د نورو ټولو په تاوان باندې. راز د خلیلزاد په مسله کې، خلیلزاد خو خپله د دوحې توافقنامې د مؤسسانو او په اصطلاح د هغې د هغه اساسي شخصیتونو نه دي چې موږ په دې برخه کې ملاحظه لرو. خلیلزاد یو افغان په حیث یو امریکایی دی، باید د خپل هیواد د خپلو خلکو مجبوریتونه ضرورتونه او د دې د تشکل د دې عنعنات د دې دین دا ټول باید په نظر کې نیولې په هماغه شکل باندې مخته تللی دی. نو په دې کې څنګه چې عدالت نه دی شوی او خلیلزاد په دغه موضوع کې یعنی اشتباهات کړي دي، یقینا یې کړي دي، موږ هیله من دي چې دا تکرار نه شي او په آینده کې بیا موږ داسې توافقنامو یا تعهدات شاید نه اوسو چې زموږ مشکلات زیات کړي او راکمې نه کړي. نو وګورو د امریکا راتلونکی سیاست په دې برخه کې، اګر چې ما مقدمه کې ویل د امریکا سیاستونه خپل اساسي خطوط د وړاندې نه ترسیم کړي دي او د دې حکومتونو 10% نه زیات اثرات نشته دي. خو بیا به هم انتظار کو وخت پداو متوازیه کی چې دا حالت کې مخه روان دي.
ډیر مننه مولوی صاحب عطا الله لودین چې له دوه نیمه وخت بیل کړ سره وغږی دی دغه راز په ازادۍ چپو دغه بحث کې خپل نور ملمنو شینکی کډوخیل رحمت الله نبیل او مولوی صاحب سردار محمد زدران هم کور ودانه وایم. البته همدا موضوع په همدغه چوکاټ کې یو بل ساعت هم په دری ژبه ادامه کوي. امید مرزمان زما همکار به تر سره کی دغه بحث او هیله لرم چې هغه واوري. په کابل کې خپل همکارانو ته چې د دې بحث تخنیکی چارې سنبال کړي وي او دغه راز په پرا کې سید قادر جلالوف ته کور ودانه وایم. زه داوود جون بشم تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم. د خدای پامان.